السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه سروي او د مشال ریډیو مجله لرو اوریدل یې مه هیروي او لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویان د زمو همکارا ملیحه مرزا غوړي
السلام علیکم تر ټولو ول پامو کړ د خبرونو سرټکو ته د جنوبی وزیرستان په وانه کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوه په پاکستان کې په 1320 ساتنو کې له کووډ 19 ناروغي 15 پېته کسان مړ شوي او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د یو نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي تفصیل د جنوبی وزیرستان په وانه کې پښتون شورنې غورځنګ او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکونکي د ډسمبر په 25مه په وانه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد درج شوي مقدمې د ختمولو غوښتنه وکړه د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولې د پولیسو په خبره په نوموړي د ډسمبر په 10مه په کراچۍ کې پرچا دایره شوې وه چې پکې پر وزیر د خار په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوسټ پر ضد د وینا او تور پورې شوې خو هغه ردوي د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د ډسمبر تر 1 پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړي د علي وزیر د گرفتاری پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي په پاکستان کې په 1320 ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 پېته کسان مړ شوي دي په دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمېر 9,418 ته ورسېد د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,09,472 ته رسېدلې خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,40,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي بلخو د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ ویکسینو په معیار به چرې هم سمجھوته و نکړي د سرکاري ریډیو د خبر لمخه ډاکټر فیصل سلطان ویل چې په موجوده حالاتو کې معیاري ویکسین ترلاسه کول لومړی ترجیح ده په کابل کې نن په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي د کابل په دریو بیلابیلو سیمو کې په چاودنو کې دوه ملکی کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیس وو د کابل په لویدیځ کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړل شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول دوه نور افسران د خار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې په دا وروستیو میاشتو کې داعش وسله والې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې دغه هیواد د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو د فرانس عامې روغتیا ادارې په یو بیان کې ویل چې د ډسمبر په 25مه په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی هغه هیڅ نښې نه لري او ځان یې له نورو جدا کړی دی یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې رپورټ کړي کوم چې د کورونا وایرس د اصلي قسم په نسبت زیات خپرېدونکي دي خو ډېر وژونکي نه دي روغتیايي چارواکو هم ویل چې دا هیڅ شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوي قسم به د واکسینو پر وړاندې مدافعت وکړي د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي دا 15 واړه کسان مخکې له دې چې جاپان په برتانیا ارزي سفري بندیزونه ولګوي هغه هیواد ته رسیدلی وو په برتانیا کې د کورونا وایرس نوي قسم د څرګندېدو اعلان سره د نړۍ هیوادونو هغه ملک ته پروازونه وځنډول او امریکایي چارواکي وایي چې د کرسمس په سهار د ټینیسي ریاست په ناشویل ښار کې شوې پیښه یوه ارادي بمی چاودنه وه هغه چاودنې درې کسان ژوبل کړل او تاریخي ودانو ته زیان رسولی دی د ځایي چارواکو په خبره دغه لویې چاودنې د ناشویل ښار په هغه سیمه کې چېرته چې د کرسمس د رخصیتانو له وجې دومره ګڼه ګوڼه نه وه د ودانو د کړکو شیشې ماتې کړې د پولیسو مشر جان ډریک خبریالانو ته تایید کړه چې په دې پیښه کې څوک نه دي وژل شوی جان ډریک زیاته کړه چې د دې پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي خو ناشویل ښار ته له مخکې نه کوم ګواښ نه و تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې دا او د دې تر دې دمه د مشال ویډیو خبرونه
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه مرزا ته اوریدو اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام سروې ته په دې پروګرام کې نن ډاکټر سایما عابد ملمنه ده دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري قربنې ملیحا امیرزاده ده
چې د پاک صبر پسته ترخه ما ماتي پښتني په مستر نه دي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې موزه ملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده. ډاکټر سایما د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټر سایما په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سیف د چیلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR رو هغه کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پېښور او جناح میډیکل کالج پېښور کې د استادې تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پښتونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکي هم پاتې شوی دی. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن یا NRDF کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری دان برخه اخلی او هینا پس په زده تپوسونو سلسله هم شروع کما کو اجازت وی.
بالکل بالکل جی.
ډاکټر سایما تاسو خو سیګ په پېښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لره د شروع راهسي درته چې د خیبر پښتونخوا د کمې علاقې سره تاسو تعلق ته او بیا تاسو خپل تعلیم چې دی هغه چرته حاصل کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې دلته پېښور کې پیدا شوم او دلته لوی شوم پېښور یونیورسيټي کې. زما پورا ژوند دلته تیر شوی. والد صاحب میں پروفیسر ہو دلتا نو اس کو ریٹائر شوی دے
دے رکھ خبر ادا تا سوے چے پپی خبر یونیورسٹی کی بیا تا سست ر شوی ہے نو ڈاکٹر سایما تا سوے تا سو والد صاحب پروفیسر ہو ایا د کو رغ ماحول وا غ ہر س تا سو دے تا ار کڑے چے تا سو د ڈاکٹری شو بچے دا غ خوا کے مدینہ
تا سدا چے تا سو سوال دے زیاد کھل سوال دے زمونگا ایر گیر چے کمیو کیمپس کے ماحول وا غ ڈیر زیاد ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہو نو التا چے کمیو دے چمونگا شروع نه داسې شوق پیدا شروع شوی و چې مونږ د ایجوکیشن سایت ته ډیر زیات خیال وو. نو هغه کې چې کوم یو هغه زمونږ یو کلچر داسې دی چې زمونږ ماحول کې تش فیمیلز لپاره دوا پروفیشنز خلق کو کوي اسم ذهن کې راځي هغه دوا پروفیشن چې کوم یو دی یو خدا دی چې پروفیسر بای ټیچر بای یا بیا ډاکټر بای. نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان وو چې هغه په ډاکټرانو ته قتل نو هغه ته ډیر خلک دي او هغه به چې ما ته دا وایټ کوټ ډیر زیات د کله خلګي او دا څنګه چې خدمت کوي ډاکټرانو کله کله بداوي چې زما ډیر ارزو دي چې دا زما لور شي کنه دا هم ډاکټر شي. چې کې زما دا ایجوکیشن سره ډیر زیات شغف او ډیر زیات شوقي نوم دا سټډي او لکه دا برایټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شاتو الحمدلله من په ډیر زیات کول نو بس دا شانته یو زما مایند میک اپ شو
صحیح
الحمدلله
صحیح ډیره ښه خبره ده. نو لکه ستاسو والده صاحبه تاسو وی چې دا غوي ډیر خواهش وو چې دا غوي ډاکټرانو ته وکتل آیا تاسو د سیس فشار خو نه محسوس او کنه تاسو خو وی چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوکو نو د سیس فشار خو نه احساسو چې دا ما ته خامخه کول دي د خپل والده صاحبه شوک لپاره کو نه تاسو هم دې طرف ته رجانو
نه جی زما خوش قسمتی دا چې آی واز دا اونلی ډاټر اف مای پیرنټس وذ ټو برادرز. نو زما والده صاحب او زما والد صاحب ما سره ډیر زیات هغه پمپرډ لور هم دا غی کنه او بیا زمونږه ټایم کې خدا اوس نننه زمانه ماشومان د دوه پروا نه کوي زمونږه په زمانه کې خو زمونږه ودا خپل مور پلار خبره چې کمی و لکه د حکم په برابر جو دا خبره خپل چې زما خپل دې کې ډیر زیات شوق ډیر زیات ارمان مې و چې زه خپل ڈاکٹر جو رشم زکا چھے زمان پل سٹڈی سارا دیر شوق ہو اور بیا آگئی کیے دا بیالوجی اور سائنس سبجیکٹ سارا زمان دیر زیاد شوق ہو نو بیا لاک مدد کو لکا دیکھے خپل ہو زا مطلب دای چھے سٹڈیز ہم خو بیا ریزلٹس ہم دیر خرات لیے بیا چھے کمیل کے ون من سچویشن ہو نو خام خام ماشاءاللہ جی
نو ډاکټر صاحب لکه اول چې کم تاسو ته خپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم یو دا زموږ د کیریر سم
بالکل بالکل تاسو د کیریر تاسو د کاری تجربه په حواله ته پوس کو ملک چې تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ډاکټر اشوینو چرته دا سي تجربه ول حاصل کړه
نو بس ایم بی بی ایس پی یو کو نو هغه نه پس زموږ دا سه و چې دا سه سو کیریر کونسلینګ خو ترند نه بدلتا نو چې زموږ نور کولیګز چې کم یو دی هغه وګاینی اپس ځان لپاره سلیکټ کولو نو ما هم وګاینی اپس سلیکټ نو پہلے تھی کم یو زما جاب ایچ ایم سی کے نو آغا گائنی والا چھے کم یو ماوی لے چھے دخزو والا ڈیلیوریز والا کنا نو آغا چھے کم یو آغای کے بعد آزما درے درے روز با ڈیوٹے لگے دے اور زبا التا ہسپتال کیوں بیا چھے کم یو دے دا چھے کم یو پروجیکٹس کیوں نو بیا دا لک دون خو چش پہ بزما کور کے نو لکا ماشمانو لپارا فیملی لپارا چھے کم یو دے بیا تاسو تا ٹائم ملاو شی بس بیا دا سے دا اللہ دی طرف دا سے ہوشو چھے بیا میں بریک واغستل دا دو درے کالو کور کے زکین استم زما لور شوی ہو بس ماوی چھے لک ریلیکس پا میں ما لک دم بوالم نو بیا چھے دے جی نو بس بیا دا سے ہو چھے دو درے کال خوزا کور کے پاتے ہم خو بیا بام اگئی ٹائم کی ہم زکین اصل ماتا گرانو نو زمونگا کور سر یو جو جنا میڈیکل کالج نو حل تمے اگئی تو ہوئے جب پارٹ ٹائم تا سو ترازم کلا کلا بس کلاسز آلے ای ہوئے چھے بونگا تا خودا پروفیسرانو بالکل اغشتے فیس تا سو راشی نو تقریباً درے سلور کال میں اگئی سرا کار کو بیا چھے دے دا اگئی نفس بیا ماتا بل کالج کے رکا زمان فیل بیا یوزل بیا چینج شو
تیچنگ سائٹ تلا رہے کنا استازے طرف تلا رہے
ٹیچنگ طرف تلاڑم بیا چی کم یو دے اسوسیٹ پروفیسر شو مو مطلب اس پورے سے اسوسیٹ پروفیسر پا طور کار کوم لے گئے خو زما پیشن ہو دا ما پبلک ہیلتھ والا کارونو کے اور خاص طور پہ دا پبلک ہیلتھ اسپیکٹ پریونشن باندے اور خلقو تا آگہی پروگرامز اور داشت سے کنا اور پروجیکٹس اور دا ریسرچ طرف تا زما ذہن کے دیر سیات آئیڈیاز ہو
جی
تو تقریباً 2008 کے ایز دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہوں میں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا تو تقریباً یو ایس کے نوچے التا ہوں کر التاو قتل التا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یو ایس اے والا ماں ویچے خادا کو ہر یو کنٹری کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن ان وزیو کا دلتا دا سے حکم چی اخپل دا خیبر پختونخوا کے امزا دا شروع کو تو آغا شیز زما ذہن کے وزیو پیا 2012 نے دی سٹرگل ماں شروع کو نو اس 2017-18 کے دا مونگا ریجسٹر کو اس آغا مزا چلوم لے گیا ہم ایز پریزیڈنٹ
ماشاءاللہ نو لگا پا خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن چھے دے آغا ستاسو پا حلو زلو شروع شوی
جی بالکل.
ډیر ښه ډیر ښه. اوریدونکو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اوره. په دې پروګرام کې لا هم زموږ ډېرې پوښتنې پاتې دي، ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي. خو دا خبرونه لا ختمه نه ده، لږه لنډه دمه به واخلو وروسته له ډاکټر سایما عابد سره د هغوی د کار او ژوند په اړه نور تپوسونه کوو.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 اورېدلی شئ.
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملی عامر زاده یو ځل بیا هرکلی کوم. موږ سره له پیښوره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده چې د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت اسوسییشن مشره ده. نو ډاکټر سایما، تاسو موږ ته په شروع کې ویل چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې کار وکړو، یا تاسو لاړې امریکې ته هلته تجربه حاصل کړه او بیا یې نه پس تاسو په خیبر پښتونخوا کې خپل د عامې روغتیا چې کوم اسوسییشن دی دای لپاره هلې ځلې شروع کړې. هم د هغه اسوسییشن تپوس پتا سنو کوم چې تاسو سه هلې ځلې دي، زمواریم په غاړه سدي او څه کوي تاسو په دې اسوسییشن کې؟
زه چې کرنټلی دا غي پرزیدنت یم او د لپاره لکه کار کو پریونټیو اسپیکټس پورې کار کو. لایک پریونټیو اسپیکټس مطلب دا دی چې یو خو هغه ډاکټري چې ډاکټران علاج کوي، او یو خو عام ډاکټري کنه چې کوم یو د مریضانو علاج کوي، او بل ډاکټري دا سي چې هغه پبلک هیلت ډاکټران یې سپیشلیسټ دي. نو هغه پبلک هیلت والا چې کوم یو اسپیکټ دی هغه پریونشن باندې زور کوي، لایک پریونټیو اسپیکټس پورې زور کوي. لایک چې څنګه کووډ کې تاسو وګورئ چې دا غي علاج خو سنشت
بیماریانو د بچاو یا احتیاطي تدابیرو د په اړه د آگاهی پروګرامونه پر مخ وړي کنه. د کی تاسو چې کوم کارونه کوي، تاسو د یونیسف په مرسته کوي، نو دا آیا د ای پی کی پبلک هیلت اسوسییشن چې کوم تاسو یې صدرایه، دا د حکومت لاندې راځي کنا د دې سه حساب کتاب دی؟
نه جی، پبلک هیلت اسوسییشن چې د ګورنمنت سره رجسٹرډ دی، خو اټ از ناٹ ا ګورنمنت انټیټی، دا بالکل پرایویټ انټیټی دا. او دا موږ د دې تدانه شو ویل چې دا ټیپیکل ان جی او دا خدا اسوسییشن چې څنګه یې کنا خپل یو چې کوم یو خپل سوړ ته کیریئر والا چې کوم یو اسوسییشن یو خاص گروپ سی
اتلافی جی جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران راغون شی او دی او قسم ڈل جوڑا کی صحیح. نو ڈاکٹر صاحب لک حکومت بیا استاسو سر سنگا د دی ایسوسییشن سر استاسو تجویزونو تا سر استاسو چکم کارو ندی پای کس سر پرستی کئی لک کومک کئی ساسو اوری بیا استاسو پای کس کردار دی؟
دا چې مونږ چې کوم یو زمونږ د اسوسییشن چې کوم یو باډیز دی هغه مونږ ډیسکشنز کوو، او هغه کې چې کوم یو دی هغه لیډینګ دلته چې کوم یو ایڈمنستریشن هیلت ایڈمنستریشن والا خلق دی ار ټول پکې دی. نو هغه چې کوم یو مونږ ډیسیژنز کوو نو هغه چې کوم یو دی خامخا حکومت ته رسیږي، او حکومت چې کوم یو دی زمونږ سپورټ کوي. زمونږ چې کوم یو پریس کانفرنسز دي چې کوم یو هیلت سره مونږ ریلیټډ کوو، هغه کې هم ګورنمنت مونږ سره دی. د دې علاوه چې مونږ سره کوو نو هغه کې چې مونږ government involvement کوو نو خامخا غي سپورټ کوي موږ. کا هیلت منیسټری، کا انفارمیشن منیسټری، کا دلته د پارلیمنٹیرین سی، کا دلته زمونږ سیکټری هیلت، سو ټول چې کوم یو دي زمونږ ډیر سپورټ کوي.
صحیح ډیر ښه. او ډاکټر صاحب تاسو چې مخکې خبر او کړه چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی، WHO دی، سیف د چلډرن دی، UNHCR دی، دا شانت نور تاسو تجربه لرئ، دا خو ادارو کې چې تاسو کار وکړو تاسو تجربه حاصل کړه، څه داسې فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کړو چې دای په بنیاد تاسو ګڼئ چې هغه څه تاسو استعمالوئ او دای نه ګټه پورته کوئ چې کوم په یو نړیوال انوایرمنټ کې تاسو کار وکړئ ماحول کې او بیا تاسو راشئ خپل ځایي خلکو سره، نو څه داسې غټه تجربه تاسو حاصل کړه اوس تاسو ګټه پورته کوئ؟ امریکې تم تاسو لاړئ، اوس تاسو په خبر کې او په خیبر پښتونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي، نو څه داسې غټ از دکړه تاسو حاصل کړه چې تاسو ستای نه ګټه حاصل کوي، کوه ټیچینګ سایت ته، کوه پبلک هیلث سایت ته، چې څه هم به
ما خو جی تاسو ما دا تجربه بلکې دا مې لرنینګ چې وذ دی پیسج اف ٹائم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته، او موږ چې کوم یو دی سٹک شو چرتا خپل اورګنایزیشنز کې چې چرتا نو دا غي هم سولوشن هر یو شیز سولوشن شته، بس تاسو ته دا چې زموږه ویژن پکار دی چې زموږه ویژن هی او موږ ته دا غي سولوشنز پته هی، نو موږ دا هر پرابلمز نا لکه سولوشن او باسلې شو، او دا چې کوم یو تجربه سره راځي دا شیز لکه تاسو چې سونه زیات ایکسپیرینس شه هغه ته بتا سو ته دا هر یو شه ایزی سولوشن ملاوی دل شروع شي، او زما خو دا تجربه دا بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی، نو هغه کې تاسو چې کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم پکار دی چې موږ دې لالا کوم ته انټرنشپ اپورچونټیز ورک چې دای راشي او دای هم لرنینګ وکړي، ځکه چې زموږ چې هر چا ته پکار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو چرتا کارو کی یو خبره، بل خبره ده چې ټیچینګ چې کم یو ده زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس ده، زما دا خیال ده چې کتا سو غای نه وکي کتا سو سمر انٹرنیشنل اورگنائزیشنز کی کارو کی کتا سو ٹیچنگ نو درے واڑو کی ما تا ٹولن پر ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آ کارا شو
دائی وجہ سدا
اگئی وجہ دا دے چے یو منٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی تا سو سٹوڈنٹس چے کمی اس تا سو ریسپیکٹ کئی بیا چے کمی او مینا گئی ور کئی چے مونگا کمی او مینا والا ور کئو یو انوائرمنٹ پوزیٹیو انوائرمنٹ ہی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہی زویم چے دا گئی مقابلہ اس مشتا کتا سو کرو
شروع پورے کار کبھی چیلنجونو تاسو ذکر کول غواړی چې تاسو ور سره مخامخ شوی بیا تاسو مقابله څنګه وکړه؟
چیلنجز خو جی ډیر زیات چیلنجز دو زمې خبر پختو پا کې بینګ ا فیمیل اٹ سیلف از ا چیلنج، ځکه چې دلته مې ډومینیټنګ سټیټی دی نو دا یو چیلنجینګ انوایرنمنت دی، ته دو ماته خو ډیر اسانیانه الله تعالی هر یو شی کې راته اسانی پیدا کړې و الحمدلله، او چې کوم یو دخل کو نه ګور او بیا لګ ډیر چې په خپلم پرابلمز راغلی چې بی کا فیمل چې تاسو واده وشي نو بیا چې کوم دی یو ماشمن ماشمنو والا غ پیریډ چې ماشمن د کیږي بیا د خیال ساتل بیا کور کې خپل چیلنجز تاسو خبره وکړو کنه، نو چیلنجز چې کوم یو دی بینګ ا فیمیل چې کوم یو دی خیبر پختونخوا کې واقعي چیلنجز دي، او زویم چې بینګ ا فیمیل پورا دنیا کې هر ځای کې خزو ته چیلنجز دي چې هغه کور نه بهر راوځي کنه تشدل ته نه دي، مطلب شروع کې خو مالا داسې ګران و چې هغه ټایم کې خدا ماشومان پیدا کېدل او بیا چې کوم یو دی دغه خیال ساتل ورکه زموږه چې کوم یو دی قسم گزر کې نو هغه خیال ساتل بچ دې څنګه کچن به مینج کیږي کور به څنګه مینج کیږي خلک به څنګه مینج کیږي بیا ټایم مینجمنت څنګه ای بیا چې تاسو فسټ د تل شروع شروع ظاهر خبره د میټینګز بم پکې راځي نو هغه د موږ خلکو خو کې خو نه هغه نشته ته هغه اکسپټل د غیر او بیا چې کوم زمونږ انټرنل چې کوم یو دی دا ترانسپورټیشن کمیونیکیشن دا ټول فیمیل سره کې مسئلے خو زه دا الله پاک دې شکر کوم دا الله پاک دا هر یو شي کې ډیر اسانیا نه کړو، او جن ګورو د خلکو خاص او نور څخه نه خپتې کوو نو موږ ته پته لګی چې دون آسان نه دی هغه مینجمنت د کد کور مینجمنت او ټایم مینجمنت کې کوم ورکینګ لیډیز لپاره یو ډیر چیلنج دی
صحیح او تاسو کور والو بیا تاسو دې کې مکمل سپورټ کو، لکه تاسو خو چې تاسو مواړه بچي وو تاسو ته ډېره ګرانه وا چې هر څه مینج کې او ډېر وخت خستو تاسو کار او بیا خپل د کور ذمہوارې هم وي، نو بیا تاسو د کور والو مرسته تاسو سره و پدې هر څه کې؟
دا چې کور سپورټ نه بغیر خو به نه کیږي، ځکه چې کور نه سپورټ نه وي کنه نو بیا خزا خو ډېر کمزور شي، دا نو بیا نشي کولی. خو زه خو آی ایم تھینکفل ټو مای هسبند فرست اینڈ دین ټو مای فیملی الحمدللہ، چې هغه ما ته فل سپورټ وکړ. زموږ چې کوم یو ما سره چې کوم یو کور کې سپورټینګ سټاف دی هغه ډېر زیات ښه دی ماشاءالله، او دا ټول دواګانې دي شکر الحمدللہ چې کار ښه چلیږي الحمدللہ.
نو ډاکټر سایما، لکه هغه خزی جنکه چې تاسو اوري او ته به تاسو سم مشوره ورکول غواړئ، کو دې شو به تر اتل غواړي، څه داسې پوینټ څه داسې نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې کدی دا شو بخ پلوي نو څه باید په پام کې ونیسي؟
فیمل چې راتلل غواړي کنه غوی لپاره زما دا خبره ده چې فیمل کې هم چې کوم یو ډاکټرانی دغه پیشن کې هم فرق کی، چې یو نه بل ته خبره اوري نو هغه په جوش کې شي، هغه وی چې زب موږ هم داسې کوو کنه په دا ډاکټر صاحب به فالو کوو یو پلان کې به فالو کوو، خو دا پیشن پیشن کې هم فرق کی، لکه زما خو ډیر زیات پیشن و کنه دل، خو دا سه ډیر فیمل چې هغه به دونه پیشن نه وي، لکه هغه به دا جسٹ فار دا سیک آف جاب کوي یا جسٹ فار دا سیک آف سم انٹرٹینمنٹ به کوي، نو یا دیر به دا سه چې دا وی پیشن په ډیر زیات دی. نو هر یو فیمل کې خپل جاب لا خپل کیریئر لا پیشن کې ډیر زیات فرق کوي، پرایورټیزم بدلی. خو زما یو مشوره ټولو فیمل ته دا دی چې تاسو کیریئر خو ټیک دی، بالکل زه ویم چې فیمل لا پکار دی چې هغه تعلیم وکړي. زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکړي، ځکه چې ښه تعلیم سره ماشومانو باندې ډېر زیات فرق راځي، او فیمل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل خپل ارننګ په خپله کولی شي، خپل ګټه په خپله کولی شي، لکه شي از نوټ ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی. خو دې کې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې هر یو فیمل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې وساتي چې ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی دا غي کور دی، کور کې بچی دی، بچی خاوند دا چې کوم دی دا ټولو نه امپورټنټ شی دی دنیا کې، دا یو یونټ دی، دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنټریشن پکار دی. بیا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولی شي، ٹھیک شو کنه. او بیا دې کې زما فیمل ته زیات مشوره ده چې تاسو دې طرف ته راځي، دا اکیډمیک طرف ته راځي، ټیچنګ طرف ته راځي، میډیکل کالج کې چې څنګه سبق قیم هغه طرف ته راځي، ځکه چې هغه کې به تاسو ډیر مناسب ټایم بلګي، ډیر زیات ټایم بنه لګي، لکه چې تاسو این جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز کې کار کوي نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمنګ سي، یا بیا چې کوم یو تاسو گاینی کې آپس کې یا داسې فیلډ کې کوي نو تاسو درې درې روزې ډیوټي، نو هغه کې بیا ماشومان متاثر کیږي، هغه کې کور والا متاثر کیږي، نو تاسې دا ټیچنګ طرف ته راځي هغه ټولو نه خالي فیمل لپاره اټلیست.
صحیح. او بیا ډاکټر صاحب د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه د دای په اساس په تاسو ټولو اوریدونکو ته څه مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیمار چی کنه، لکه مختلف تاسو داغی په مخنیوي باندې یا پریونشن یا بچاو باندې تاکید کوي، نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سره مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره؟
جی، زمونږ د پبلک هیلث لوبه لباب دا د چې یو ماشوم چې پیدا شي کنه پیدائش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنت دی، دا غي اویرنس امپورټنت دی، او چې مور پریگننٹ شي دا غي تل ٹی دو انجیکشن امپورټنت دی، دا غي خوراک ډیر امپورټنت دی چې مور پریگننسی په دوران صحیح خوراک وکړي، بیلنس ڈائٹ وکړي، ٹھیک شو کنه. بیا په پیدائش چې کوم یو دی هغه د مخ کې خپل رجسٹریشن وکړي، پراپر طریقے سره ډیلیوري لپاره تیاری وکړي، ٹھیک شو. او بیا هغه دونه پته چې کوم ځای کې ډیلیوري کیږي، بیا غوی نه پس چې کوم دی ماشوم ته بریسټ فیډینګ کول خپل پیور کول ډېر ضروري دی، شپږ میاشتې پورې هغوی په دوران ماشومانو ته خپل د حفاظتي ټیکه جات لګول ډېر زیات ضروري دی. بیا چې ماشوم شپږ میاشتو نه اوړي نو هغوی ته ویلینګ لکه د هغوی پراپر خوراک والا ورکول، پراپر فوډ والا ورکول، بیلنس ډایټ ورته ورکول، پراپر خوراک والا ورکول ډېر ضروري دی. او بیا چې دی لږ ماشوم لوی شي نو هغه انجری نه بچاو چې لکه هغوی ته غزار نشي چرته سبل چوٹ موټ نه لګي رښو دا ضروری دي بیا غیر پچ دې دا غي سایکولوژیکل ایموشنل اور سایکولوژیکل بیلنس انوایرنمنت چې کوم دې غي ته پروویژن ډیر
نفسیا
پبلک هیلث چې کوم دې بیسیکلی جی نفسیا اور دیکھے دادی چې کلیننس پټو لکه صفائی چې کا بیو دې کنا زموږه چې مسجد کې دې چې صفائی نه سمان دې دا اسه نه دې باقی زمونږ چې کوم یو 80% ٹو 90% ڈیزیز پریونشن چې کوم یو دی هغه کلینل سره تړلې شوی کتا سو کووډ والے کتا سو پولیو والے کتا سو میزلز والے چې کوم یو علاقو کې صفائی دی چې کوم یو کورونا صفا دی ماشومان صفا دی لاسونه صفا دی خوراک بو صفا دی اندا بمغې نه لګي چې کوم یو دی کې لاسونه ښایي
بالکل بالکل او څنګه چې ڈاکٹر صاحب تاسو خونن سبا خبره موکړه د کووډ 19 جهانی د کورونا وایرس جهانی وبا د کووډ 19 ناروغي دا نو په دې برخه کې وستا سس احتیاطي تدابیر اوریدونکو ته ورکول غواړي ځکه چې همیشه زمونږ چې کوم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دې هغه شانتي حکومت لارخونی پای باندې عمل نه کوي سو پیز نه فالو کوي نو سبا ورتا ویل غړې
دا جی ډیره د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دی هغه کې سیویک سنس نه دی او هغه چې کوم دی دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دې کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې دې کې فرق یو یو سو خلک چې هغه ته سیمټمز نه یو سو خلک چې هغه کې سیمټمز دي او سب ټیک ټاک سره سیمټمز دي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا سپیشلی دا چې کوم یو دی 60 سالونو چې کوم یو اوریدلی خلک دی خو به خې هغه لپاره خنه دي ځکه چې سونو اوس ډیټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ځکه کیږي چې هغه ایس او پیز نه خیال ساتل نو ایس او پیز اوس څه دی ایس او پیز دا غو چې لاسونه په وینځي پر ډیسټنس را مینټین کوي یو بل نه فاصله سره دا لغړه کې دل لاس ملاوي دل یو دا مړي جون دل تل نام ټیک نه دی لګ فاصله ساتي یو دوه بیا سره اوکې دین علاوه ماسک کا چول ډیر ضروری دی دین علاوه دا لکه دا پور صفائی ډیر زیات ضروری دی دا ضرور شی زونه چې کوم دی دا کول دی
جی جی صحیح ڈاکٹر سائما عابد ډیر ډیر مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر
مهربان
ٹھینک یو جی تاسو ډیر کامیابی واړو کور موادان
ډیر مهربان
او ریدونکو دا ونن پرونه کې ډاکٹر سائما عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه پرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتم پښتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتل د خدای پامان
اوس هم راځو تاسو په ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو جوړ د مشال رادیوي مجلې ته دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه په دې غنه کې بیلابیل هنري ادبي او کلتوري مطالب مو درته خبرېدو ته چمتو کړی دي د د پیښور کیسه خانه پاړه په راپور کې اوري چې اوس هلته د کیسو بازار سوړ دی، خو یو وخت داسې نه و.
دا قافلې برالې د شپې و د کاوخانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې ساغي و کیسه کولې.
د لندن ادبي بهیر د تازه آنلاین مشاعري حال درکو.
د دې پرلیکه مشاعري خیال د کورونا له نړیوالې پاجې سره تړلې ده.
رښتیا ویلي موسیقي د روح غذا ده. په تایلند کې یو هنرمند وګو بيزوګانو ته موسیقي غږوي. د بلال سکندری په شکل کې پښتو موسیقي یو نوې غزل ویون کې هنرمن موندلې.
نو زه خو بدا غواړم چې پر اترون کې وخت کې نورې غزلې دې کاټ کم شي.
کیسه خانه بازار چې د پیښور د لرغونتیا انزور ګڼل کیږي له پیړیو راهیسې خپل برم او جلال په خلکو منلې. دا بازار د نړۍ د هغو لرغونو بازارونو څخه یو دی چې په کې کیسې په شفاهي ډول لوستل شوي. دلته کاروانونو ډیرې اچولي او په هغه زمانه کې چې برقي وسایل او د کومې بلې تفریحي آلې تصور هم نشوای کېدی، خلکو دلته کیسې کړې او اورېدلې دي. د دې بازار یو دکاندار فضل رحمان د پخوانیو اورېدلو کیسه کوي.
کیسه خانی گیټ به د ماخام نه پسته د دروازې وې بندې دي. دا تقریبا سرکې دروازه، کوټې دروازه، لاورې دروازه، ګین دروازه، د یاکتوت دروازه، د سیدا کابلې دروازه، دا ټولې دروازې وې د خار دا به بندېدلې. نو هغه د وژنې چې کوم نه ورته قافلې برالې، نو د شپې به د کاوخانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې ساغې به کیسې کولې. نو هغه شپه به په دې دوران کې تیره شوه. سار به قافله کیسه وان به خپلې پیسې واخیستلې، د کیسې او کاوې ماوې به پرې دغه شولې، او هغه قافله به سار دروازه کلاو شوه. نو لاور نه لاور نه انډیا ته بس دا بلارې دا قافلې تجارت منغې طریقه د هغه طرف نه وه. راتلې به پړاو به کېده او بیا به په تورخم افغانستان تللې. دا تجارت سلسله وه.
د کیسه خانه بازار د یو سپینګری دکاندار فضل رحمان خبرې مو واورېدې. د همدې بازار د اهمیت په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې زما همکاري انیسی اجمل تاسو ته پښتو کړی دی.
د دې بازار له نومه څرګندېږي چې دلته به ځینو کسانو کیسې کولې او خلکو به په شوق سره اورېدلې. خو تاریخ پوهان وایي اوس له وخت تېرېدو سره دلته کیسې ویونکي کسان یا کیسه خوانان ورو ورو په ختمېدو دي. د پېښور یو اوسیدونکي خواجه سفر علي وایي دوی په خپل ماشوموالي کې ګڼې داسې قافلې لیدلې چې په خوانو به کیسه خوانه ته راتللې.
دا کیسه ویونکي به چې کېناسته نو موږ به ورسره هم کېناستو. هغوی به پوره پوره کیسې بیانولې. کومې قافلې چې به له افغانستان، روس او ازبکستان څخه راغلې وې، نو کیسه ویونکو به د هغوی حالات بیانول. له دې سره به زموږ په معلوماتو کې هم ډیره اضافه کېده.
تاریخ پوهان وایي په خوا به لیکل زیات نه وو، خلکو به معلومات زبانی ترلاسه کول. د دوی په اند په خوا به چې چا زیاتې کیسې اورېدلې هم دومره به ځان تعلیم یافته ګڼلو. په پېښور یونیورسټي کې د تاریخ او ادب څېړونکي علي اویس وایي کیسه خوانانو به کیسې په داسې خوندور انداز کولې چې کله کله به یې په کیسو ویلو کې اونۍ یا میاشتې واغستې.
کیسه خوانان به هغه مهال د مواصلاتو یوه ذریعه وه، ځکه چې د پیغام رسولو لپاره به بل لار نه و. نو دې قصه خوانانو به د یو ځای خبرونه او پیښې په بل ځای کې بیانولې. دوی به واقعیت ډیر په خوندورو طریقې سره بیانول، یعنی شاعري او تجسس به یې پکې واچو.
د قصه خوانې بازار له مودو راهیسې د دې سیمې د اوسیدونکو لوی تاریخي او کلتوري مرکز پاتې شوی دی. دا یو ولسی اکیډمي و چرته چې بعد بیلابیلو کلتورونو او لسونو خلک راټولېدل او له یو بل نه به زده کړې کولې.
د قصه خوانې په نوم یو پښتو فلم هم جوړ شوی او په اکثرو سندرو کې هم د دې بازار ذکر شوی چې ترې جوتیږي خلکو په خپلو زړونو کې څومره عقیدت د دې بازار لپاره ساتلې ده. په کیسه خانې بازار کې به مسافر یو بل ته کیسې کولې. په لندن کې لکونه پښتانه د مسافرې شپې او ورځې تیروي. دوی هم خپلې کیسې لري. دغلته د لندن ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم شته چې وخت په وخت ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. دوی د کیسو کره کتنه هم کوي، خو تازه تازه یوه آنلاین یا پرلیکه مشاعره جوړه کړې وه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه پکې پښتنو شاعرانو ګډون وکړ.
نو راځي مشاعره به لیوال سے پایل کوم.
یو غزل دی د رڼا سیوری د پسترګو کې دی، سپوږمۍ او ستوري دی پسترګو کې دی،
موږ د دې مشاعرې د جوړونکو د ډلې او د لندن ادبي بهیر د یو غړي وکیل شینواري سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د یادې ادبي ټولنې په اړه د موږ ته معلومات راکړي.
لندن ادبي بهیر د لندن میشتو افغان لیکوالو شاعرانو او د ادب د مینوالو یوه مجموعه ده. د 15 کلونو راهیسې کېږي چې فعاله ده. موخه یې د دې ځای د لندن میشت لیکوالو مخامخ بنډارونه دي او سیستماتیک ادبي ناستې دي. د دې تر څنګ د کتابونو مخکتنی هم ځینې وخت را بولي.
وکیل شینوار صاحب، اوس راته دا مو وایئ چې د آنلاین یا پر لیکه مشاعرې ته مو څنګه پام واوښت؟
پخوا به چې هر څه سم و، موږ به په میاشت کې یو ځل خامخا سر راټولېدو، خو کله چې کورونا راغله دا هر څه یې ناشونی کړه. موږ بیا اړ شو چې خپلې هغه ناستې د لندن د ادبي بهیر مجازي په مخ بوزو. که روغتیا درته وایم عامر صاحب، زما د پخوا نه دا هیله وه چې څنګه وکړی شو چې که دا ادبي ناستې د افغانانو د افغان کډوالو لیکوالو شاعرانو که نړیوال نه کړو، نو لا خل نه په دې اروپا کې کله په کال کې یو ځل داسې یو غونډه راوبولو. نو ما دې ته یو نقشه یو طرحه هم جوړه کړې وه د ځان سره، او دا غوښتل مې دا د دې دوستانو سره شریکه کړم. خو د وبا دا زما فکر او ویډیا دغه پلی نه کړه دغه فکر. نو اوس ما له ځان سره وویل چې موږ چې دلته کړی شو داسې مجازي غونډې وکړو همدا بهیر په چوکاټ کې، تر هغه دا تجربه کړو په نړیواله سطح باندې. نو هغه دی چې ما دا مشاعره پلان کړه او دا مشاعره ښه استقبال هم شوه او ښه په مخ هم لاړه.
وکیل شینواری صاحب، پښتانه شاعران د ډیجیټل نړۍ سره څومره آشنا دي؟ آیا په خوښۍ کاروي که نه تر اوسه ورسره نابلده دي؟
عامر صاحب، له ډیجیټل دنیا یا نړۍ سره بلدتیا یوه خبره ده، خو له دې لا دا مهمه ده چې دا پښتانه څومره د ډیجیټل نړۍ ته کارونې ته لیواله دي، څومره علاقمند دي دې ته. او دا په ټوله کې له فرهنګي او هنري فعالیت سره د دوی د بیا علاقهګۍ سره تړلې ده. خو د کرونا په دې شرایطو کې دوی اړ دي یا اړ شو چې دا نړۍ وکاروي. خو له بده مرغه څومره چې دوی دا نړۍ په سیاست کې کاروي، همدې نن سبا کې عمره یې په فرهنګي برخه کې نه کاروي.
نو وکیل شینواری صاحب، د زوم د مشاعرې تجربه مو څنګه وه؟ ترې خوښ یاستئ؟
هو، د زوم د مشاعرې تجربه بده نه وه. امیر صاحب، د زوم څو ګټې وي او دي، یو خدا مشاعره یې نړیواله راته وګرځوله، بل په وخت باندې دایره شوه. ځکه زما تجربه ما ته داسې او تاسې به هم د دې شاید اوسئ چې دلته هره فرهنګي افغاني ناسته ده چې شوې ده په وخت نه ده دایره شوې. یعنی د کوم وخت چې ورته په پام کې نیول سوی هغې نه 2 ساعته 3 ساعته وروسته دا غونډې پیلېږي. او دا غونډې که هم لږ بزنډنی خو ډېر کم، یو 10-15 کې وو. ځینې دوستان لا هم له دغه تخنیک سره بلد نه دي، خو زه باور لرم که دغسې 2-3 غونډې موږ وکړو نو دا ستونزه به هم مرپوه شي.
شینواری صاحب، وړاندې مو څه په پام کې دي؟ کوم کارونه مو د لاس لاندې دي یا څه نور کول غواړئ؟
نیت مې دی عامر صاحب چې یو خو دا دود وپالم، دا آنلاین مشاعرې که نور نوي په هر فصل کې همدغسې یوه نړیواله مشاعره را وبولم. او دې تر څنګ مې یو بل پلان هم دی، وعده دی چې د داستاني لیکوالو د مناصرې یو نړیوال ګروپ هم جوړ کړم چې د پښتو داستان په باب باندې سیستماتیک غونډې را وبولو. ان کېدای شي په همدغه ګروپ کې ځینې فرهنګي بحثونه اعلان کړو، د کتاب مخکتنې وکړو، د ځینو کتاب دوستانو د نوو کتابونو داستاني آثارو.
وکیل سولمل شینوار او چې د لندن ادبي بهیر د فعالیت او آنلاین مشاعرې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نوموړي ویل مشاعره ځکه پر لیکه یا آنلاین ترسره کړه چې د کورونا د خپرېدو له ویرې لندن میشتې شاعران نشي کولی د پخوا په شان په یوه خونه کې راټول شي. کورونا د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی. د تایلینډ لوپوري صوبه یوه سیلانۍ سیمه ده چې کورونا نه وه نو خلک به په زیات شمېر کې هلته د سیل لپاره وتلل. اوس چې سیلانیان هلته نه ورځي نو د هغو ژوو ژوند هم ورسره اغېزمن شوی چې سیلانیانو به ورته خوراکونه اچول. دغو وږو ژوو ته یو موسیقار موسیقي غږوي او د هغوی د آرام ساتلو هڅه کوي. رایټرز اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې موږ درته پښتو کړی دی. په تایلینډ کې لوپوري صوبه د بیزوګانو لپاره مشهوره ده. دې ښایسته صوبې ته به پخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل او په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو شادوګانو سره به عکسونه ویستل او څه ناڅه خوراکي توکي به هم ورته اچول. خو اوس چې کورونا ژوند اغېزمن کړی او هغه د رحمان بابا خبره چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي نو سیلانیان هم د سیل لپاره نورو سیمو ته له ورتلو ډډه کوي. په داسې کې د لوپوري صوبې شادوګان چې د سیلانیانو په لاس په خوراک روږدي شوي وو اوس حیران او پریشانه په لارو کوڅو کې سروهلي بروهلي ګرځي او د خوراک په لټون دي. یو برطانوي موسیقي غږونکی پاول بارټن په اوسنی کورونایي وضعیت کې هم د تایلینډ لوپوري صوبې ته ځان رسولی. هغلته تر شنه اسمان لاندې په چمن کې خپله پیانو یخي او بیزوګانو ته غږوي. اسې خو هم خلک وایي کنه چې موسیقي د روح غذا ده، خو په دې به شادوګان څوک پوهوي. د رایټرز اژانس په یو ویډیوي راپور کې ښکاري چې کله پاول بارټن موسیقي غږوي نو لسګونه شادوګان شاوخوا ګرځي، ځینې د پیانو د پاسه ټوپونه وهي او یو خواین دغه په اوږو سپرېږي. په داسې کې سړی ته د باسین یوسفزي هغه شعر رایادېږي چې ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کمڅوک کې شي، داسې د جانان په اوږو سور په کلمه راځه. خو موسیقار پاول بارټن د بیزوګانو له بدې ورځې خبر دی او د هغوی په شوخۍ نه خفه کیږي. هغه وایي
I think that I was surprised to play the piano and find they were actually eating the music.
سما په خیال زده دی منظر په لیدو حیران پاتې شوم چې کله ما غوی ته پیانو غغوله نو غوی موسیقي اوریدل نه بلکې خوړلې، غوی تارونه شکول. خو تاسو پوهیږئ دا یو لوی لاسته راوړنه ده او دغه خندونو زما د پروژې مخه نشوي نیولې. زما پروژه دغه حیرانونکو ژوند ته موسیقي غغول دي. پاول بارټن غواړي لدی لارې په نړۍ کې د خلکو پام د بیزوګانو لوګي تر وړوي او خلکو ته وایي چې د کورونا په سختو شیبو کې چې څنګه د ځان، کورنۍ، ملګرو او وطنوالو خیال ساتو، همداسې دا بې ازاره شوخ مخلوق هم پاملرنه او خواړه غواړي. د تایلینډ حکومت د کورونا د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټول بند لګولې او له وجې سیلانیان د تلو اجازه نه لري. رایټرز اژانس لیکي حکومت د بیزوګانو د خیال ساتلو لپاره ډېرې کمې پیسې بیلې کړې دي. 950 کلن پاول بارټن راک موسیقي غږوي. دغه هیله دا ده چې تر څو بیزوګان خواړه پیدا کوي د موسیقي له لارې هغه آرام وساتي. هغه وایي د دې بیزوګانو د خوړو څه انتظام پکار دی. کله چې هغوی خوراک وکړي نو ډېر به آرام پاتې شي، بیا به ورانې نه کوي. دغه برطانوي موسیقار چې اصلا د شمالي انګلستان د یارک شایر سیمې اوسیدونکی دی، بیزوګانو ته د موسیقي غږول په دې وروستیو کې پیل کړي. هغه تر دې وړاندې له لسو نه د زیاتو کلونو لپاره زړو پیلانو یا هاتیانو ته موسیقي غږولې ده. هغه په ځناورو کې د کلاسیکي موسیقي د اغیز په اړه تجربې کوي او معلومات راټولوي. نوموړی په دې اند چې موسیقي د ځناورو رویه بدلولی شي او د هغوی په درملنه کې کومک کولی شي. د تایلینډ د لوپوري نه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته راګرځو. هلته د ځوان هنرمند بلال سکندری سره بنډار کوو. د موسیقۍ سره تړلي خلک وایي نوموړی د غزل ویلو لپاره یو ښکلی او مناسب آواز لري. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدو ته چې په سر کې بلال سکندری د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو زما تعلق خو د پختونخوا د بنو خار سره دی. په بنو کې چار بجلی چوک یو زید په بازار کې
الته زما لاند د پلار متبو د خلکو علاج مولجه به کوله پاغه ده او داغه د پاس زمون کورو نو پاغه زه کی زما زه ګون شوی دی او بیا زمون چې کم ذاتی د پلار نیکه کله دی هغه د بنو بازار نه یو سلور میل لری دی سلیم سکندر خیل ورته وای پاغه حساب سره سکندری ټکی هم زما د نوم سره او زما د خاندان چې څومره خلک تی هغه سره لګیدل دی بیا دا هغه نه بعد مونږ راغلو په خبر ته
تاسو کدار ته وای بلال سی پیچ په خبر ته تاسو راغلې نو اومدلته دغه وخت سو کلن وای چې موسیقي سره ملاقات پیدا شو د کوم هنرمندانو غږ چې تاسو اورید غختل به مو چې تاسو مغه سي سندری وای غزلی وای
مخاجی خبره دادا چې په خبر ته چې زرالم نو تقریبا اتلس ولس کال به زما عمرې په دې وخت کې چې کله زما د موسیقي سره شوق پیدا کېدو دا غینه بعد چې زما شوق نو گلزار استاد نامه ده دلته په خبر کې هارمونیا کا گئی استاد دې هغه ډیر شاګردان لري ما دا غ سره شاګردی شروع کړه او سندرغاړو ته پوسټاس هو کو نو په پښتو کې ټول سندرغاړي چې دې زما د پر د احترام قابل دي ز قدر ورته لرم احترام ورته لرم چې څومره مشران دي نو ټول دا سې لکه زما استادان خو په دې کې هم بیا دا دوه درې کسان چې کم دي دي ډېر لکه ز زیات متاثر کړي په هغه کډوم به سندرغاړي چې دا غ استاد خیال محمد صاحب دي او شاولی استاد دي استاد ناشنا صاحب دي د افغانستان دا درې کسان خدا خدا سر کسان دی او ورپسې چې څومره دی نو ټول په خپل خپل ځای ښه سندرغاړي دی او ډېر کار کړی دی د پښتو د بازو سندرغاړو او چې کم سندرغاړي هم غزل ویلې دی نو بس هغه زما خوښ دی.
صحیح بلال سکندری صاحب ستاسو غږ چې څوک اوري لکه دا اوماغه سبک باندې تاسو روان ښکاری لکه استاد خیال چې څنګه غزل وای یا استاد شاولی چې غزل وای ستاسو لار داسې ښکاری لکه د دوی دواړو په منځ کې چې یو لارې د خبرې واځي ما محسوس کړی دا کنور خلکوم تاسو د خبره کړی دا
دا خو زه خو ډېر وړو کې سړی یم زه په خپله خوله که دا خبره کوم ماته مناسبه نه ښکاري دا خو دوه ډېرې غټې سټې دي د پښتو موسیقۍ هغه بیخي مټې دي نو زه خو بیخي دا خبره نه شم کولی خو بس د مشرانو دعا چې در سره وي ستاسو غوندې خلکو مینه وي نو کېدای شي څه داسې په هغه سلو روپو کې که داسې یو اتانیز زه روان شم په دې لاره نو دا به زما ډېره غټه خوشبختي وي باقي دا خو داسې خلک دي استاد شاولي استاد خیال محمد صاحب چې په دې خو مونږ سیالي کولی شو د نورو ژبو سره په نورو ژبو کې چې کوم سندرغاړي دي نو مونږ ورته دا دوه درې کسان ورمخکې کولی شو چې یاره مونږ سره په پښتو کې دومره لوی لوی خلک کوم شته نو زما خو په دغه رایه دا خو خپل کوشش به انسان کوي او خپله هڅه به کوي نو هله به داسې یو وړه غوندې لاره دی خو چې سړی خپله کې نو بیا هم غټه خبره ده.
بلال سکندری صاحب تاسو په وړاندې نورې لارې هم وي خو تاسو د غزل ویل غوره وګڼل د دې څه خاصه وجه وه؟
د دې خو وجه دغه ده چې یو ادب سره زما ذوق او شوق ډېر زیات دی د هغې نه علاوه غزل په لوستو کې هم زما د خوښې صنف دی او په اورېدو کې هم دی او سندره په خپل ځای د سندرې خو خوند دومره زیات دی چې د هغې نه هم څوک انکار نه شي کولی بیا ولسی سندره شوه مصرعیزه سندره شوه نو هغه په خپل ځای ویل هم پکار دی اورېدل هم پکار دی خو غزل خو یو سنجیده لیکلی کېږي بل غزل چې څوک لیکي نو عام خلک یې لیکلی هم نه شي او عام خلک یې اوري هم نه نو په دې وجه کې دی چې زما لږ رجحان زیات دی ورته او باقی خو موسیقی دا نو دې کې هر یو صنف چې دی نو دا د قدر وړ دی.
صحیح بلال سکندری صاحب تاسو چې تر اوسه څومره کار کړی دی په دې کې زیاتره د کومو شاعرانو یا کومو غزل ویونکو غزلې مو زیاتې ویلې دي؟
غزلې خو داسې دي چې څه چې ماری کاټ کړي دي په کیسټو کې نو په هغې کې خدا رحمت شاه ساحل صاحب غزلې هم دي په هغې کې د ډاکټر خالق زیار صاحب هم دي په هغې کې د حمزه بابا هم دي او دا هغې نه علاوه کم چې ریکارډ نه دي په عامو محفلونو کې یا خپل ذاتي چې ما د ځان دپاره کمې ویلي دي هغه هم د اورېدونکو خوښې کړي دي نو په هغې کې پروفیسر رحمت الله درد زموږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی.
بالکل الله دې وبخښي.
بیا داسې افدار بخاري دی دغسې خاطر افریده حمزه بابا خوشحال بابا داسې نور دا څومره مشران چې دي حمید بابا نو د دې خلکو غزلې هم ما ویلې دي د درویش دوراني غزل هم ما ویلې دي د سیف الرحمن سلیم هم ما ویلې دي د اشرف مفتون غزل هم ما ویلې دي دغسې نوي شاعران ډېر چې کم دي نو د هغې غزل هم ما خپل کوشش مې کړی دی چې یاره چې یو ښه شاعر دی او یو ښه غزل لیکلی دی نو د دې د حق ادا شي نو دا د ټولو نه غوره خبره ده.
صحیح، ډیره زیاته مننه بلال سکندری صاحب. خپلې غزلې، سندرې، د موسیقۍ، د هسې د کومو لارو نه ولس ته رسوي؟
د دې خو داسې خبرې دي چې د ټي وي په ذریعه هم ولس ته رسي. کم چې د ټي وي چینل دي په پېښور کې دي یا په اسلام آباد کې دي د پښتو دي، نو که هغې ما وغواړي یا زما غوندې یو بل کس وغواړي نو دا ټول ښه په مینه ورځي، نو په دې ذریعه هم ولس ته دغه غږ رسي. دا غین علاوه دا ولسی کم میډیا چې دا سوشل میډیا، فیسبوک شو یا دا نور لارې دی، یوټیوب دی، او دا خبرې چې کم دي نو په دې هم لکه زه کوشش کوم داسې زما نور ملګری دي. نن سبا خو تقریبا د ټی وی ګانو نه زیات په دې سوشل میډیا زیات خلک ویډیوګانې ورکوي او خپل آوازونه ورکوي، او په دې وجه باندې مقبولیت مومي.
صحیح. بلال سکندری صاحب، وړاندې څه کول غواړئ؟ غزل سره به پاتې کېدل غواړئ که د موسیقۍ نور اصناف چې دي یا د شاعرۍ اصناف چې دي په هغې باندې به هم تاسې تبازمایي غواړئ، کار به کول غواړئ؟
نو په کار خو دا ده چې په پښتو کې ټپم یو لوی صنف دی، په هغې کې هم کار په کار دی. سندره مصرعي ده شوه یا ولسي سندره شوه، دا ټول هر څه په کار دي. خو زما خو لکه تعلق اوس فی الحال ځکه دې سیزونو سره زیات دی چې زما د غزل مطالعه هم ډېره ده، او زه دومره ویلې نشم خو هغه مات بوډ لګیا یم. نو که څوک په دې ماتو ګوډو الفاظو کې هم زما دا غزل خوښوي نو د دې نه زیاته کمه ښه خبره ده. نو زه خو به دا غواړم چې په راتلونکي وخت کې نورې غزلې دي کاټ کم شي، مالا خدای توان راکړي. او ډېر زیات کار پروت دی په پښتو کې، دومره ښه ښه شاعري پرته ده، هغه د ولس غوږونو ته نه ده لا رسېدلې. نو زما به دا هڅه وي چې که په دې کې زما سنه صبره ښایي دا به د ټولو نه ښه خبره وي.
درنو اوریدونکو، د بلال سکندری خبرې مو واورېدې. له همدې سره د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. ما ته به راکړئ اجازه او تاسو به د بلال سکندری په واسه کې د عمر دراز مروت د غزل څخه د لږې شیبې دپاره خوند واخلئ.
لکت گل نچچا پیوی داز ہو سرونا داسے پزڑ میں وی ولاڑ ساد بڑو سرونا داسے پزڑ میں وی ولاڑ ساد بڑو سرونا
شونډو